پی استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهي مننه چې ازادي رادیو ته واګیاس. په کابل کې د غرمې 12 بجې شپې نن یک شنبه نوی لمریز کال د سنبلې لسم میلادي کال د سپتمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. یو ساعت خپرونه کې چې لومړی نیم ساعت خبري مسایلو ته ځانګړی شوی. زه اکرام الله اکرام د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ تاسو ته هرکلی وایم. د افغانستان د کور دفاع وزارت وایي چې د کندوز جګړه پای ته رسېدلې او افغان امنیتي ځواکونه به دې ولایت کې د تصفیوي عملیاتو په حال کې دي. اخوا تیره شپه وسلوالو طالبانو د بغلان په مرکز پلخمري ښار په ځینو سیمو حمله کړې دي. دا او نور مطالب مو په دې خبری اونه کې راټول کړو. خو په پیل کې د افغانستان سیمه اونړي خبرونه لرو چې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د امریکا او طالبانو مرکچان وایي چې د افغانستان د 30 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نهایي موافقې په درشل کې دي. وسلوالو طالبانو تیر شپه د پلخمري ښار پر دوه سیمو حمله وکړه. د فرانسې ولسمشر له خپل ایراني سیال څخه غوښتنه وکړه چې زغم وشي. د امریکا او طالبانو مرکچان وایي چې د افغانستان د 30 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نهایي موافقې په درشل کې دي. د راپورونو له مخې دواړو خواوو تیر شپه ناوخت خپلې خبرې پای ته ورسولې. زلمی خلیلزاد د خبرو په پای کې پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي، موږ د یوې داسې موافقې په درشل کې یو چې تاوتریخوالی به کم کړي او افغانانو ته به لاره پرانیزي چې د یوې دوامدارې او ویاړمنې سولې لپاره خبرو ته کښېني. د طالبانو د قطر د دفتر ویاند سهیل شاهین هم په یو ټویټ کې لیکلي چې د مذاکراتو نهم پړاو یې د شپې نه وخته په کامیابۍ سره پای ته رسولی دی. دا هم ویلي چې نن ماپښین به دواړو خواوې تخنیکی خبرې هم بشپړې کړي. تر دې پخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي و چې له طالبانو سره د امریکا د سولې موافقه به د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې نهایي سي. بلخوا د افغانستان حکومت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ولسمشر غنی او نورو چارواکو ته د سولې د سویو مذاکرو په اړه معلومات ورکوي. ویل سوي چې زلمی خلیلزاد به نن کابل ته سفر وکړي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته نن ویلي چې زلمی خلیلزاد به د سولې مذاکرو په اړه ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو ته معلومات ورکړي. بلخوا د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله جین محمد وایي چې زلمی خلیلزاد به په قطر کې د سولې مذاکرو په اړه مهم معلومات د حکومت له مشرانو د غرض سیاستوالو سره شریک کړي. وسلوال طالبان تر اوسه نه دي حاضر سوي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. وسلوال طالبانو تیر شپه د پلخمري ښار پر دوه سیمو حمله وکړه. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي حمله کوونکي له منځه یوسي.
اولی ساعت یک شب دشمن در دو نقطه شهر
د تیر شپې په شاوخوا یو بجه دشمن چې د پلخمري ښار په دوه برخو کې پټ شوی و حمله وکړه. دغه بریدونه د کندوز د حملو په شان نه دي، یوازې په دوه ساحو کې حمله کوونکي ځای پر ځای شوي او پر امنیتي ځواکونه او خلکو یې ډزې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان دغه ورځ وایي چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې سیمه ژر تر ژره تصفیه کړي. طالبان ویلي چې په پلخمري کې څو سیمې نیولې او د ښار د مرکز پر لوري د پرمختګ په حال کې دي. تر دې 24 ساعته مخکې طالبانو له څو خواوو پر کندوز ښار حملې کړې وې. دغه بریدونه په داسل کې دي چې په قطر کې د افغانستان د سولې موافقه د نهایي کېدو په درشل کې ده. پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې لیکلي و چې د طالبانو استازو ته د کندوز د جګړې یادونه وکړه او ورته ویل چې دا ډول بریدونه باید بند سي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د ایران له ولسمشر څخه د زغم د شولو غوښتنه وکړه. دا په داسل کې ده چې په سیمه کې کړکېچ زیات شوی او ایراني ولسمشر له اروپا غوښتنه کړې چې د 2015 کال د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر پرون ویل چې ولسمشر ماکرون په یو ټلیفوني مکالمه کې له ایران غوښتنه وکړه چې د یمن په جګړه کې د مذاکرو د هڅونې لپاره هم ضروري اقدامات وکړي. ویل سوي چې په دې مکالمه کې ماکرون له ایران دا غوښتنه هم وکړه چې د لبنان په مسله کې د خز غم څرګندونه وکړي چې په اوسنی کړکېچ کې ثبات په خطر کې وانه چول سي. ایران چې اکثریت وګړي شوګان دی په یمن کې د سعودي عربستان پر ضد په نیابتي جګړه کې شکیل بلل سوی دی. د یمن حکومت چې سعودي عربستان او د هغه پوځي متحدان ملاتړ کوي له 2015 د کډ راهیسي له سیاغونو سره په جګړه بوخت دی چې ایران ملاتړ کوي. د برېټانیا لارو سړکونو ته په لسګونو زره کسان په مظاهرو راووتل. دوی د صدر اعظم بوریس جانسن پر هغه جنجالي اقدام اعتراض وکړ چې له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو په درشل کې د برېټانیا د پارلمان د تعلیق لپاره کړی دی. په زرګونو کسان پرون د لندن سړکونو ته راووتل او ګڼو اعتراض کوونکو شعار ورکاوه چې بوریس جانسن شرم درته پکار دی. د مانچستر، نیوکاسل، بریسټول او بلفاست په ګډون په نورو ښارونو کې هم مظاهرې وسوې او شعار یې دا و چې کودتا ودروه. د پارلمان د تاریخ لپاره د جانسن اقدام به د پارلمان د وکیلانو لپاره له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو پر سر بحث ته وخت را لنډ کړي. دا اقدام حکومت ته لار پرانیزي چې د سپتمبر تر 9مې د اکتوبر میاشتې تر 14مې پارلمان تعلیق کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې لږ تر لږه 15 کسان په ډزو وژل شوي او 20 نور ژوبل شوي دي. د تکساس ایالتي چارواکي وایي چې بر خلکو ډزې د اودیسا ښار په یوه سینما کې وسوي. د میډلند چاروال وایي چې حمله کوونکي د سینما په انتظار خونه کې وشتل سو. پولیس وایي چې حمله کوونکي شاوخوا 10 کلن او سپین پوست دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې پیښه چټک خبرګون څرګند کړی او پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې لوی څارنوال د پیښې په اړه معلومات درته ورکړي دي. او د امریکا پوځ وایي چې سوری د حلب ښار په شمال کې د القاعده د مشرانو پر یو استوګنځي برید کړي. راپورونه وايي په برید کې شاوخوا 10 تنه سختريزي وسلوال وژل سوي دي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، مننه چې دا خبرونه مو را سره واوریدل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. وړاندې به واورئ چې افغان امنیتي بنسټونو د ولایت کې جګړه پای ته رسیدلې او افغان امنیتي ځواکونه په دې ولایت کې د تصفیوي عملیاتو په حال کې دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان زبیر اخوا وسلوالو طالبانو تیر دی خار په دوو سیمو حمله کړي. په دې اړه به هم جزئیات درکو. په یو بل راپور کې اوري چې په روزګان کې د نوې پیښې ثبت شوې دي.
دا د پولیو مثبتې پیښې دي. دوی پیښې چې نن ماښام مستعمیر راورسېدې چې هغه یو روحلان میږي، هغه د بل غانجولان میږي.
په دې سره په دې ولایت کې په روان کال کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر وو ته ورسید. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د فرانسې وسر له خپل ایراني سیال سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي چې له زغم څخه کار واخلي. د دې خپرونې دوهمه نیمایي نور بستې او خپرونې ته ځانګړې هم راځي. د همدغه خبرونه لومړی مطلب. افغان امنیتي بنسټونه وایي په کندوز ولایت کې جګړه پای ته رسیدلې او افغان امنیتي ځواکونه په دې ولایت کې د تصفیوي عملیاتو په حال کې. دفاع وزارت که څه هم دقیق شمیرې د تلفاتو په اړه نه وایي، خو طالبانو ته د درنې مرګژوبلې ادا کوي. طالبانو ته د اوختي مرګژوبلې په اړه تر دې دمه وسلوالو طالبانو لا څه نه دي ویلي. پر کندوز ښار له وړمې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو له شاوخوا نږدې سیمو پر ښار ډلهیز برید پیل کړی و چې د دې حملو په نتیجه کې ګڼ شمیر کورنۍ خپلو مینو په اړ شوې. په دې اړه جزئیات خاطر پردیس راټول کړي. همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی. پردیس مهرباني وکړئ.
مننه اکرام صاحب. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي وسمهال د کندز ښار امنیتي وضعیت د ډاټ وړ دی. د دې وزارت ویان مرستیال محمد زبیر عارف ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې شپې راهیسې د کندز ښار د تصفیه کېدو لپاره افغان امنیتي ځواکونو خپل چانیز عملیات پیل کړي دي. هغه وایي
هغه د مړو جسدونو په ساحه کې پاتې وو. کندوز امنیتي وضعیت الحمدلله خورا ډېر ښه دی او دښمن په شاته مولې چې هغې هڅه کوله هغې په بشپړه توګه مکمل له ساحې نه په شا شوي دي، له سیمې منطقې نه په شا شوي دي. اوس موږ همدا اوس تصفیه عملیات جریان لري.
دفاع وزارت په خبرګون کې تر دا مهاله طالب وسلوالو څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ذبیح الله مجید خپل ټویټ پاڼه افغان امنیتي ځواکونو ته هم د درنې شوبلې وختو ادا کړې وه. هممهاله د کندز ولایت د والي ویان حسمت الله مرادي رسنۍ ته پاستول شوی غږیز پیغام کې کندز ښاریان ته ډاډ ورکړی دی، ویلي دي چې کندزیان کولی شي خپل کاروبار ته ادامه ورکړي. هغه وایي
کندوز ښار کې بیګا ماښام راهیسې امنیت څه ناڅه اوس په حال کابو شوی دی. هلته کوم قطعات چې وو د ښار په بیلابیلو برخو کې تصفیوي عملیات وکړه، سوال مخالفین یې په شا وتنبول، کوم نظامي پوځیان چې کومکي دوی سره همکار شول په بیلابیلو برخو کې همغږي رامنځته شوله، چې اوس مهال په ښار کې امنیتي حالات ډاډ وړ دی. موږ خلکو ته ډاډ ورکوو چې زړور پوځیان به د دوی په هر حالاتو کې دفاع کوي.
همداشان د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم اوسنی حالت د ډاډ وړ بولي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید د دې ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره جدي اقدامات وکړي. د دې ولایت اوسېدونکي عزیز امینی ازادي راډیو ته وویل
جګړه پای ته رسیدلې ده، او د نیک مرغه نن سهار مو ډېر په ارامۍ سره یعنی پیل کړ، او پرته له ډز او پرته د مرمۍ د غږونو نه حالات په سلو کې تقریبا دا 50% په ښار کې نارمل دي چې خلک خپل کارونو پسې راوتلي دي او خلک په ښار کې تګ راتګ.
پر کندز ولایت داسې مهال د طالبانو له لوري د دریم ځل لپاره ډله ییز بریدونه ترسره کیږي چې تېر شپې راهیسې د دې ولایت ګاونډ پلخمري ښار هم د طالبانو بریدونه پیل شوی دی، چې اوس مهال هم جګړه د ښار په شاوخوا کې روانه ده. بل اکرام صاحب
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو، هوا موریدل چې افغان امنیتي بنسټونه وایي په کندوز کې جګړه پای ته رسیدلې او افغان امنیتي ځواکونه په دې ولایت کې د تصفیوي عملیاتو په حال کې دي. بل خوا تیره شپه وسلوالو طالبانو د بغلان د کندوز سره ګاونډي ولایت بغلان کې پلخمري ښار کې په دوو سیمو باندې حمله کړې. دغه حمله 15 بجې شوې وه. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته ویلي چې نږدې 1.5 یا 30 نو دغه ښار په دوو سیمو کې ځانونه ځای په ځای کړي، او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې دوی لمنځه یوسي. تر دې دمه د پوینا درې تنه وژل شوي، دوه ژوبل بندي نیول شوي، او 15 نور ټپیان دي، او د نورو په وړاندې باندې محاصره شوي دي، او دوی د لمنځه وړلو هڅې کیږي. همدا اوس را سره بغلان نه زموږ خبریال بشیر احمد غزالي ټلیفون په لیکه دی. غزالي صاحب ستړي مو شي، تازه صورت حال څه دی؟
قایق پیش ما با محمد ظریف شریفی سخنگوی روای سوم پول اردوی 217 پامیر که منتخب بغلان است به تماس داشتم. البته یگانه مقام امنیتی است که صحبت کرد. ای گفت که طالب ها در چند جهتی که حمله کرده بودند مواجه به شکل شدند، ولی جنگ های پراگنده جریان داره. ای گفت طالب ها بیش از 30 تن تلفات دادند، اما طالب ها تا هنوز به این مورد چیزی نگفتند. اوضاع داخل شهر پلخمری به گونه تقریبا 70 یا 60% عادی از رفت و آمد ها جریان داره، اما در قسمتی که او حمله کردند، حومه شمالی شهر پلخمری که بندی دور و قسمت پل کرکر، هنوز هم جنگ های
پسیما که در دزو غلقون اوریدل کی؟
بله، فقط در دو قسمت پیرهای پراگنده شنیده میشه و در داخل شهر پلخمری امنیت تامین است، چیزی که نیست.
او دا تا چه دا کمی سیمی او خود غزالی سب دا دولتی پوستی دی یا کم دولتی ودانه دی چه اصلا دا حمله کون که پا کم سیمو که زیون زای پزای کری دا ملکیانو کورن دی کتسنگا؟
دو موضوع دا قسمت پل معدن که هست، این نزدیک به پلوپ معدن که اقامتگاه والی است اینجا هستن، اونجا کوسه امنیتی هم در قسمت بندی دو اینجا پوسته امنیتی هم است و اینجا مرکزیت خیزش های مردمی است. اینا با حمله به این نقطه یکی از فرماندهان خیزش های مردمی به نام معلم عبدالرؤوف هم کشتند.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. زموږ همکار بشیر غزالي په پلخمري ښار کې د تیرې شپې د حملې په اړه چې لا هم په سیمه کې خال خال ډزې اورېدل کېږي د پوینا باندې، او وایي چې سرچینې
نو د تویل دي چې تر دې د مدیرش وسلوال وجل شوی دی او د نورو دل منځړلو حصه روانه ده. په همدې دوه امنیتی مسایلو کې پاتې کیږو. یو شمیر امنیتی کارپوهان نو سره چې دا ولی پورسیو کې د غړول حمله ډیره شوی دی. یو شمیر پوځي کارپوهانو د حمله د سولې په مذاکره تاسو کې د امتیاز اخیستلو لپاره بللې دی ویلې دی چې دغه ډول حمله باندې طالبان غواړي چې افغان دولت کمزورې وخی او ځان پیاوړې وخی. لډلې ته غلام مرخیل سره زموږ همکار محمد واسل ویصال مرکه کړې دا په سر کې تری پختلې دی چې طالبان ولې په دې روسي کې او ځل بیا خپل حمله ته زور ورکړي.
یو خبره ده چې د دوی په کانفرنس کې یا د دوی په خبرو کې طالبان غواړي چې ځان ته یو ښه موقف اختیار کړ او ډېر غټ امتیاز وا او هغه امتیاز د دې په خاطر باندې واخلي چې دوی دنیا ته او خپل امریکې ته ټول ته وښي چې دوی یو نیرو ده، دوی یو قوت ده او دوی کولی شي چې په هر ځای کې په هر قوت باندې خپلې حملې پاتې او د دوی ډېرې توان لري چې په افغانستان کې جنګ تر ډېرو کلو پورې دوام وکړي. د دې افغانه ده چې داسې ذهنیت مقابل لوري ته ورکړي. یو بخت یې همدغه ده. دویم بخش دا ده چې دوی غواړي که دا توافقنامه امضا کړي د افغانانو سره وغږي. افغانانو د ملت د افغان ته د خلکو د افغانستان ته دا وروښي چې طالبان یوه نیرو او یو قوت ده او دولت افغانستان ضعیفترین دولت ده، اداره یې ضعیفترینه اداره ده او په منځ کې اتحاد و اتفاق نشته او په دې خاطر دلته یو منظم دولت وجود نه لري او دغه دولت هم د بیرون په اساس باندې د بیرون په قوت ولاړ.
امر خیل صاحب، دغه څه چې طالبان غواړي په دغه سه حمله سره چې پغه کې ملکیانو ته مرګ شو بلاوړي، د دوی خپل کسانو ته مرګ شو بلاوړي او افغان ځواکونو ته مرګ شو بلاوړي، پکې پټوله کې دوی خپل هدف تر رسیدي شي په دې لري.
هدف څه کر رسیدي خو په داسې څه کلو کې ورسېدل دوی خپل هدف تر رسیدي امکان ډیر لري. یه وخت دوی هدف تر رسیدي سي رښتیا هم چې هغه خیانت په داخل د دولت او امنیت وسونو کې لکه د ډاکټر نجیب د سقوط نه وروسته که په داخل کې خیانت نه وای په داخل کې هغه وخت که چېرته دوی دا قدرت ولري چې په داخل کې دغه خانی پیدا او د دوی په نحه باندې کار وکړي امکان د دې شته چې دوی دغه ولي په اوس حالت کې د کېږي چې زموږ اردو زموږ پولیس زموږ امنیت ډیر منسجم دي او د تجربې جګړه هم لري. نو په دې خاطر دوی نشي کولای چې د قدرت په دغه حالت کې د قدرت او امکان نشته.
د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیلو چې زموږ همکار واسل وصال ورسره مرکه کوله اوس هم سولند اقتصادي خبرونه وو.
د نه لکه او شل زره ډالرو په ارزښت د افغانستان یو صدراتي محموله پاکستان ته ولېږل شوه. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ خونې رئیس شمس الحق مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه محموله کې د ډبرو سکاره، د تالک ډبرې، سبزیجات او تازه میوې شامل دي چې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت تېره ورځ د ځمکې له لارې پاکستان ته صادر شوې.
دا تقریبا د ولکه شل زره ډالرو په ارزښت دغه تنګي زغال او تنګي تل ډالر دی. یو دوه لکه ارزښت پانی به سبزي تللي تورخم بندر د لارې د ننګرهار د لارې نه د دې خوانه چې خاص مشکل نشته. تورخم کې کوم مخکې مشکلات وه هغه هم انشاءالله چې حل شوي دي او لږ ډېر مشکل راځي هغه په وخت سره حل کېږي.
ښاغلی مجاهد وایي افغان سوداګر د پاکستان لخوا له ګڼو ستونزو سره مخ دي. افغانستان ته په زیاته پیمانه اقتصادي زیانونه اوښتي دي. ټاکل شوی افغانستان د صادراتي توکو یوه محموله د روانې اونۍ د سه شنبې پورس د حیرتان بندر له لارې چین ته ولېږي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ خونې رئیس شیر احمد سپاهی زاده نن راډیو ته وویل چې چین ته د دغې سوداګریزې بستې د لېږلو لپاره لومړني تدابیر نیول شوي دي. ښاغلی سپاهی زاده وایي د صادراتي توکو په دغه محموله کې چې ارزښت یې میلیونونو افغانیو ته رسیږي، پکې وچې میوې، قالینونه او د تالک ډبرې شامل دي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ او 1 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 6 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ 13 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستانی کلداری 1510 افغانۍ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او دا هم یو نړیواله مسله. د فرانسې ولسمشر له خپل ایرانی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي چې د منځني ختیځ پر روان کړکیچ کې له زغم څخه کار واخلي. ایمانویل مکرون له حسن روحانی ته دا هم ویلي دي چې د نړۍ له شپږو نړیوالو موافقې ته ژمن پاتې شي. وروسته له دې چې متحده ایالات د ایران له اټومي موافقې د وتلو اعلان وکړ، ایرانی چارواکو ګواښ کړی چې تهران به هم نور نو دې موافقې ته ژمن پاتې نشي. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړی دا و هم د اوسره سره د نور تفصیل لپاره د پراګ لیسټډیو په لیک ده. تکل صاحب، ستړي مشي په منځني ختیځ کې کوم مسائل حساس شوی چې د فرانسې ولسمشر په هغو کې د ایران نه د زغم غواړي؟
مننه کرام صاحب، سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون په داسې حال کې چې د منځني ختیځ کرکیچ د پراخېدو په حال کې د خپل ایرانی سیال حسن روحانی ته ویلي دي چې په روان کرکیچ کې لزغم څخه کار واخلي. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر پرون د شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل مکرون پر روحانی غږ وکړ چې د ایران تر ملاتړ لاندې حوثي یاغیان دې په یمن کې د جګړې د ختمولو لپاره خبرو ته وهڅوي. بیان د مکرون له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي تهران باید په لبنان کې هم له خورا زیات زغم څخه کار واخلي څو د پراخېدونکي کړکیچ په اوسني حالت کې د دې سیمې ثبات زیانمن نشي. د لبنان په شاوخوا کې له څو نویو رئیسې د اسرائیل او ایران تحرکات دا دواړه پخواني دښمنان د یوه ښکاره وسلوال تقابل برید ته تقریبا نږدې کړي دي. متحد ایالات پر ایران تور لګوي چې په یمن کې د حوثي اغیانو او په لبنان کې د شیعه حزب الله ډلې په ګډون په سیمه کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. ایران دا تورونه ردوي. کرام صاحب،
د ایران د اټومي موافقې په مسله کې د مکرون او روحانی د خبرو جزئیات معلوم شوي دي؟
د مکرون دفتر په خپل بیان کې همداراز دا هم ویلي دي چې مکرون په پرونیو ټلیفوني خبرو کې پر روحانی فشار راوړ چې د 2015 کال له اټومي موافقې سره باید د هیواد ژمن پاتې شي. مکرون چې غواړي د ایران او امریکا ترمنځ په روان کړکیچ کې د منځګړي رول ولوبوي، مخکې له دې د امریکایي او ایرانی مشرانو ترمنځ د یوې غونډې د جوړولو هڅه هم کړې. مکرون د هڅو هدف له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو د اټومي موافقې ژغورل دي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې روحانی خپل فرانسوي سیال ته خبرداری ورکړی چې که اروپایي هیوادونه خپلې کړې ژمنې عملي نه کړي نو د تهران راتلونکی اقدام به دا وي چې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو په تعهداتو کې نور کموالی راولي. البته اکرام صاحب، له دې مخکې هم ایران د یو شمېر هغو مکلفیتونو څخه د یعنی د ځان د خلاصون خبره کړې وه او ګواښ یې کړی و چې په 2015 کال په اټومي موافقه کې له نړیوالو قدرتونو سره کړی و. د ایران او امریکا ترمنځ د روان کړکیچ یو علت هم دا و چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال په می میاشت کې له دې تړون څخه د امریکا وتل اعلان کړل. د بیان له مخې روحانی مکرون ته ویلي چې له بده مرغه له دې موافقې په یو اړخیز ډول د امریکا تر وتلو وروسته اروپایي هیوادونو د ضمانت کوونکو په توګه د خپلو ژمنو د عملي کولو په برخه کې هیڅ مشخص اقدام نه دی کړی. اکرام صاحب،
تمننه. درنو دوستانو، واموریدل چې د فرانسې ولسمشر خپل ایرانی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې لاغه غوښتي چې لزغم څخه کار واخلي. بیرته راګرځو افغانستان ته. او ټاکل شوی چې د افغان سولې د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړی سازه زلمی خلیلزاد نن کابل ته راشي. د افغانستان جمهوری ریاست چې خغلی خلیلزاد به له ولسمشر غنی او نورو افغان چارواکو سره په قطر کې له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو د پایلو پاړه خبرې وکړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان راټول کړي. هم د اوسره سره په سټوډیو کې د افغان سره مهرباني وکړي.
زلمای خلیلزاد به قطر کې له طالب لاو سره د سختو خبرو جزئیات نن له افغان چارواکو سره شریک کړي. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه تاییده کړې ده چې د یک شنبې په ورځ به له افغان چارواکو سره د خبرو په هدف کابل ته ولاړ سي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي چې ښاغلی خلیلزاد به له طالبانو سره د شویو مذاکراتو نتایج له محمد اشرف غني او یو شمېر نور افغان چارواکو سره شریک کړي.
قرار است که آقای خلیلزاد به کابل است امروز و طبعا با رئیس جمهور افغانستان ملاقات خواهد کرد و نتایج گفتگوهای اخیر خود با حکومت افغانستان شریک خواهد ساخت.
خو نوموړي په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمای خلیلزاد پلاو سره له لسو ورځو خبرو نهم بحث وروسته نهم پړاو خبرې پای ته ورسولې. دواړو خواوو تایید کړې ده چې د موافقې متن وروستی سوی او په ځینو تخنیکي مسایلو اوس هم بحث روان دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د خبرو اوسنی پړاو پای ته رسیدلې، خو نن یک شنبه به دواړه لوري په تخنیکي موضوعاتو بحث وروستی او بشپړ کړي. نوموړي ډاډ ورکړل چې افغان کشالی د سوله ایز حل په درشل کې دي. په ورته وخت کې رستیال عزیزالله دین محمد وایي چې نه هم پړاو خبرې پای ته رسیدلې او لازمه ده چې جزئیات یې د افغانستان د حکومت له رهبرانو او افغان سیاستوالو سره شریک سي.
هلته بحث کړی دی، هرڅه توافقات ته رسېدلي، دلته هم د خلکو ذهنونو ته هغه توافقات رسوي. او زه ډېر یقین لرم چې مادو چې دغه مهم پړاو کې کومې خبرې کړي دي، د هغو خبرو جزئیات به د حکومت سره د نورو مشرانو سره شریک کړي.
طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې له امریکا سره له موافقې وروسته به له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره مذاکرات پیلوي او خبرې به د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکي وي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
اورزخان کې د پولیو د پیښو شمیر وو ته ورسید. روغتي مسولین خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز ترنکوټ او چوره ولسوالۍ کې د پولیو نوې مثبتې پیښې ثبت شوې چې په دې سره اوس په اورزخان ولایت کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر وو ته رسیدلې ده. په دې نور حال د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت له اورزخان ولایت څخه راکړي.
روغتي چارواکي خبر ورکوي چې د پولیو یا د پیښې د شنبې په ماښام د اورزخان ولایت په مرکز ترنکوټ او چوره ولسوالۍ کې رامنځته شوې دي. په اورزخان ولایت کې د پولیو د پروګرامونو مسول سیپدین نوار د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته ویل چې د ګوزان دغه پیښه خیوه پیښه د دغه ولایت د چوری ولسوالۍ اړوند د سراو په کریا او د کلات په کلی کې رامنځته شوې او ګوزان وهلي ماشوم لري او شپږ میاشتې عمر لري. نو موړی وایي چې د ماشوم یوازې دوه ځله واکسین ترلاسه کړی وو.
دا د پولیو مثبتې پیښې دي، دوه پیښې چې نن ماښام مستعمل راورسېدی چې هغه یو روحلان میږي د نقب الله زوی دی، د چوری د سراب د کلي د قناط د سراب غټ کلی دی او قناط هلته بیا یو کوچنی کلی دی چې په هغه کې او د عبدالحلیم مسجد په هغه کې دا ماشوم ژوند کوي او شپږ میاشتې عمر لري. هغه د بل غازي ولا نومېږي او د پلار نوم یې ملا موسا دی، عمر یې دېرش میاشتې دی، دېرش میاشتې عمر لري.
هم نو وای د یادو ماشومانو د ګزړ وهلو لامل نه واکسین دی چې لتیر یو نیم کال رئیسی وسلوالو طالبانو ور باندې د پولیو د واکسین مخه نیولې. د وای وسلوالو طالبانو نه یوازي د غدوو ماشومانو ته د پولیو د واکسین مخه نیولې، بلکې د یو لک سلويش در ماشومانو څخه د پولیو د واکسین مخه نیولې. تر دې مخکې هم په اورزګان کې د ګزړ 15 فیشنوري هم ثبت شوی چې دوی په مرکز ترنکوټ، یو وای په شید اساس ولسوالي، دوی په چوراو ولسوالي او اوس تازه د غدی په مرکز ترنکوټ او چورا ولسوالی کې دوی نوري تازه پیښې هم ثبت شوې چې شمېر یې وته ورسېدی. دا په داسې حال کې د چې تېره ورځ د اورزخان ولایت دغه روغتیایي مسولینو خبر ورکړی وو که چیرې وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورنه کړي، نو د پولیو دغه ویروس به زرګونو نورو ماشومانو ته هم انتقال سي. چې تر څنګ یې د اورزخان ولایت خلکو په دې اړه اندېښنه وښول چې له وسلوالو طالبانو یې غوښتنه وکړه چې د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي، چې تر اوسه پورې هم د روغتیایي چارواکو له قوله وسلوالو طالبانو د دغه د پولیو واکسین مخه نیولې. قوس دغه ولایت یو شمیر ځایي اوسیدونکي یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو ږغ کوي چې د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي او ماشومان یې له دغه نه علاج ناروغۍ څخه وژغوري.
نن
زمي شکیب لاله د چورې ورسواله اوسېدونکې يم واکسین افریجی متاسفانه چې دې دغه نور کې ارزښت او دغه نه جوړته معلوم چې دا څنګه دغه دی مرغښنه دا د تجربه نه چې واکسین باید لاسي دا اسلام هم راوستر کړی دی او بیا مسته دا راتلونکو بچان نو د پاره ډېر ښه دی چې واکسین شي.
زما نوم جاوید فرجیه صاحب د چاشنه ولسوالۍ اوسېدونکی یم.
یا واکسین چیرې دی؟ والله خو دا ډېر وخت دی چې امنیت پغش پوه چې موږ شپږ واته کاله واکسین نه لرو تفن کړي. دا ګټه لري ګوره د پنج مریضې د معنا ده دغسې پېښې دي. دغه چې واکسین یغه مسکک مشکل نهسه دلته پېښ شته په چاشنه کې ته به خبر د پلې مور پېښ د سب سوې ده پیدا سوې ده. د واکسین مشکل نه دی. د واکسین چې نه باید واکسین اجازه ورکړي. واکسین باید هلته خپل فعالیت پیل کړي خلکو ته خدمت وکړي. و ملایانو صاحبانو ویلي چې مشکل نهسته واکسین د اسلام نګاسه ښه شی هېڅ مشکل نه لري.
روغتیایي مسؤلین وایي د پولیو یا د پیښې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ثبت سوي او په خبره یې شاید تر دې نورې هم زیاتې وي خو په خبره یې چې ورته لاسرسی نه لري. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي بیا ازادي راډیو ته په یو استولې لیکلي پیغام کې دا خبرې رد کړې چې ګڼې دوی د پولیو د واکسین مخه نیولې وي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې اوس په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 15 ته ورسېدی چې اووه پیښې یې په اروزګان، 15 یې په هلمند، 2 یې په کندهار او یوه پیښه یې په ختیځ ولایت کونړ کې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، وخت 12:30 شوې. سالی محمد سالی راغلی د سیمې نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي. له هغه نه وروسته نور بس تېونیزه خپرونه لرو. له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
د امریکا او طالبانو مرکچان وایي چې د سولې د نهایي موافقې په درشل کې دي. د راپورونو له مخې دواړو خواوو تېره شپه ناوخته خپلې خبرې په قطر کې پای ته رسولې دي. حکومت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ولسمشر غني او نورو چارواکو ته د سولې د څو مذاکرو په اړه معلومات ورکوي. ویل سوي چې زلمی خلیلزاد به نن کابل ته سفر کوي. وسلوالو طالبانو تېره شپه د پلخمري ښار پر دوو سیمو حمله وکړه. د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې حمله کوونکي له منځه یوسي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د ایران د ولسمشر حسن روحاني څخه د زغم د ښولو غوښتنه وکړه. دا په تسلسل کې ده چې په سیمه کې کړکېچ زیات سوی او ایراني ولسمشر له اروپا غوښتنه کړې چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات وکړي. د برېټانیا لارو کوڅو ته په لسګونو زره کسان په مظاهرو راووتل. دوی د صدر اعظم بوریس جانسن پر هغه جنجالي اقدام اعتراض وکړ چې د اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو په درشل کې د بریتانیا د پارلمان د تعلیق لپاره کړی دی. د امریکا په تگزاس کې لږ تر لږه 15 کسان په ډزو وژل سوي او 20 نور ژوبل سوي دي. او د امریکا پوځ وایي چې د سوریې د حلب ښار په شمال کې د القاعده شبکې د مشرانو پر یوه استوګنځي برید کړی. ویل سوي چې په برید کې شاوخوا 40 سختریزي وژل سوي دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه مرسلین ارسلامو د دې اونۍ شکست سکوت یا نور بس د خبرونه ته هرکلی کوم. له وسلوالو طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتو لخوا د سولې د خبرو له پیل تر اوسه د افغانستان په لویو ښارونو کې ګڼو مدني فعالانو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو فعالانو په دغو خبرو کې د افغان میرمنو ازادیو او حقونو ته د پاملرنې غوښتنه کړې. خو له لویو ښارونو ورهاخوا په لرو پرتو سیمو کې چیرې چې د جګړې لومړۍ کرښه بلل کېږي او د جګړې تر ټولو زیات زیان هم د همدې سیمو اوسیدونکو ته وراوړي، په دغو سیمو کې د افغان میرمنو غږ او د سولې د مذاکراتو له اړخونو د هغوی غوښتنو ته انعکاس نه دی ورکړل شوی او حتی هیڅ یې غږ نه دی اورېدل شوی. مرضیه پناهی، فعال حقوق زن، اخیرا سلسله سفرهایی را به همین مناطق آغاز کرده تا خواست های صلح طلبانه زنانی را بشنود و آنان را انعکاس دهد که پیش از این کسی به آن گوش نداده است. مرضیه پناهی مهمان برنامه این هفته شکست سکوت هستند و بیشتر با آنان صحبت میکنیم. به برنامه خوش آمدید.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی.
بسیار تشکر. اگر از جا آغاز کنیم که هدف سفر چی بوده و با کیها دیدار داشتین در سطح ولایت؟
در اول باید از هدف سفرها صحبت کنم. به عنوان یک جوان و مشخصا بگویم یک خانم جوان که در کابل زندگی میکنم و خود را مدافع حقوق زنان میدانم و یک شهروند آگاه، بنابر این به عنوان یک شهروند آگاه وظیفه خود میدانم که خود را در پروسه صلح دخیل بدانم. قبل از این که ارگان های دیگه مرا دعوت کنه، من خود را در درون صلح میدانم، چون صلح امروز برای سرنوشت فردای مدار تصمیم گرفته میشه. پس خوب است که دایی من خودم هم شریک باشم. من متوجه یک سری افرادی شدم که آسیب دیده از جنگ هستن، همیشه متاثر از جنگ بودن، با وجودی که خودشان در آوردن جنگ تقصیر نداشتن. و صدای اینها یا هیچگاه شنیده نشده یا بسیار کم شنیدش. در ولایت های سفر کردم که زیر آماج جنگ قرار داشتم. به اون ولایت ها ما زمانی که وارد شدم اونجا دیگه دنیای افغانستان دنیای دموکراسی نبود، دنیای طالبان بود. در اوج من مادری را دیدم که در ولسوالیشان که جنگ شده با یک لباس تکه تکه شدهش با پای تکه تکه شدهش از ولسوالی تا شهر شبانه داشتش مثل خوردش آمده خود را تا شهر رسانده.
درست.
دردهای زیادی در این سفرهایم با او روبرو شدم. اما به یک سری از موضوعات شاید پرداختیم.
شکر. خوب شما از سفرتون و مناطقی گفتین کجا درد است لیره که من مقدمه یاد کردم که بیشتر آسیبش به این خانم ها رسیدن. در این مناطق طبعا شما با مشکلات هم روبرو بودین به خاطر رفتن با اینجا. مشکلات چی هستی در مناطق جنگ زده وقت شما داخلیدین؟
مشکلات یکی از مشکلات صد راه ما که یک مشکل بسیار جدی هست امنیت است. ما گاهی در ولایتی که سفر کردیم سفرهای هوایی نبوده.
درست.
ما از راه زمینی هم رفت آمد کردیم، وجود ای که ریسک ای که ما چقدر اوجا شاید بمرم و دیگه پس کابل نرسم بسیار زیاد بود. اما با تجربه کمی که در رشته خبرنگاری هم داشتیم، بجز مشکلات امنیتی چون سفرهای ما کاملا خصوصی هست.
درست.
و از هیچ ارگانی ساپورت نمیشه و فقط خودم هست. در طول سفرهای ما رفتیم سراغ، در اول هدف ما زنان و اطفال بود.
درست.
من فکر میکردم که مردان در ولایت ها شاید صداشون شنیده میشه، شاید اونجا چون جامعه مرد سالار هست مردها که از موضوعات خبر نیست.
درست.
اما من روبرو شدم با مردی که هر حکومت آقای در کابل هست که میگه جان از مذاکرات صلحی که در کابل و در سطح جهان داره صورت میگیره آیا تو با خبر هستی؟ میگه کدام مکره کدام پروسه؟ میگه من رادیویم در جنگ خراب شد و دیگه پیسه نداشتم که من رادیو خریداری کنم. فقر، درماندگی، بیسوادی، این همه قربانی این جنگ در ولایت که ببینیم در کابل بیایی ما نمیتونیم که 5% شه.
خب در مورد مشکلاتشون صحبت کردین، وقتی اینا از شما خودتون گفتین که متاثرترین قشر جامعه افغانستان هستن که اینا از مذاکرات از حتی از این قدرت آمده، خواست از اینا چی بود؟ وقتی شما از اینا پرسیدین که خواست از اینا به خاطر طرز زندگیشون چی است؟
چیزی که برای من یک نکته بسیار جالب بود از نظر من این بود که اینها با ای که قربانیان جنگ هستن، کسانی هستن که شاید اگر جا به جا شدن امروز یک سرن که اوجه زندگی کنن در زیر سقفش، باز هم امیدوار به یک دولت است، امیدوار به یک دوست است، امیدوار به یک صلح است، امیدوار به یک امنیت است. که من این صدا را خواستم که در کابل به گوش مسئولان بیشتر برسانم و امروز از بیبون رسانه شما، همه تشنه صلح هستن.
درست.
امنیت هست، اما امنیتی که حتی مردمان قریجات، مردم ولسوالی هایی که در روز و شب زیر آماج جنگ هستن، باز هم میگن که صلحی که اونهایی که از دستاورد گذشته البته با خبر هستن.
درست.
دستاوردهای گذشته ما نادیده گرفته نشه.
خب آسیب گلی خانم رسیده چی بوده وقت شما باشن صحبت کرد؟
یک نمونه از اینها رو من میتونم که با شما بگویم. یک خانومی هست از در صفات شمال.
بله.
از جنگ آسیبی که دیده ای هست که بچه مامایش با یک کلکش آمده دفن شده از جنگ، به خاطر ای پدرش فوت کرده، مادرش زخمی هست، زن کاکاش سر تندور نان بوده که به یک حالت بسیار خرابی اینها را دفن کردن. این نمونهش هست و اینها تنها آسیبشان از جنگی نیست که عزیزانشان از دست دادن. او جنگ اقدر تأثیر روی زندگی از اینها داشته که امروز این خانم با میزی مثل زردی سیاه روبرو شده. هزاران مشکل دیگه داره، بی سرپناه هست، طفل داره، بی سواد هست.
دور به زندگی در آینده هستن و یک زندگی صلح‌آمیز. خب آیا از دو طرف جنگ که حالا مزارعین داره، یکی از طرف ها با اینا تماس گرفتن و از اینا پرسیدن که خواستن اینا میتونن به صلح برسن؟
ما دقیقا در یک سفرهای ولایتیم که داشتم با مردم روبرو شدم، از دو انسانی که فکر بکنیم بالغ و عاقل هستن و تقریبا نیمه سال، میپرسم که از این ولایت ها فلانی 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 در میز مذاکرات صلح به نمایندگی شما در صحبت میکنه. من فقط نگران ای هستم که وقتی که ای قشر حتی نمایندگان خود را در میز مذاکرات نمیشناسن، چطور میتونن نمایندگان از ای قشر نمایندگی کنن؟
بله، شما گفتین که شما با زنان هم دیدار داشتین که اکثر اینا کسایی بودن که در آغاز و ادامه جنگ نقشی نداشتن. خب بعضن در شهرها گلایه چنین است که میگن که مردم اطراف یا دهات را و یا مناطق دوردرست را به جنگ افروزی و یا که اینا باعث ادامه جنگ میشن با فرستادن فرزندانشان به جنگ. درک شما از این وضعیت چی بوده؟ آیا این مردم به زور واداشته شدن به جنگ و یا علاقی در بین مردم به خاطر دوام جنگ بوده که اینا از فرزندانشان را و یا شوهران را روان کنند به جنگ و تا جنگ دوام پیدا کنه؟ چون شما در آغاز اشاره به این داشتین که بیشترین آسیب هم به این خانواده رسیده.
بله، ما در این سفرهایم سه پوینت متوجه شدم. یکی که خانوادهایی که در قشلاق و دهات هستن که مردم شهر میگه اونها کمک میکنه دوام جنگ در افغانستان، اینطور نیست. این مردم قربانی اصلی هستن چون طالبان خانه اینها را سنگر خود درست میکنن. اینها مجبور هستن هم برای طالب خانه بتن هم برای طالب نان بتن. این سختتر از این دردی است که ما در کابل
میکشیم. اصلی اونها مجبور ساخته شده.
بله.
درست.
و دیگه پوینتش این هست که این مردم مخصوصا مردم صفات شمال به خاطر فقری که گریبانشان بوده،
در
گریبانشان بود، اطفالشان، شوهرایشان در صفوف دشمن پیوسته، به خاطر ای که زن و اولادش گشنه نمانه.
این
از مجبوریت بوده. هیچ فرد افغانی با رضای خود به صفوف دشمنان نمی پیوندن.
درست. و نکته سیومش؟
و نکته سیوم ای که بعضی از افراد بنابر همو عقیدهی که داره،
درست،
فکری که داره، به صفوف می پیوندن. که من مطمئن هستم اگر اینها بفهمن که این قرائتشان از اسلام درست نیست، دوباره بر می گردن در میز مذاکرات صلح، دوباره به نیروهای امنیتی ما می پیوندن.
خب من میخوام بالا می نقطه دومش اگر تمرکز کنیم، فقر چقدر باعث ازی شده؟ چون بعضا گفته میشه که زمینای کار در گذشته ها ارگو مردم در مزرعه میکردن، حالا کارا موجود است، مردم میتونن در با کار در مزارعشان معاشی و به زندگی خود ادامه بتن و از زندگی اقتصادی تمویل بکنن. چگونه فقر باعث ازی شده که اینا تشویق شون به اینکه برن به اونجا کار کنن؟ چکنن به جنگن در حال کنن میدانن که دوام جنگ به ضرر خانواده تو باید میشنن، در اکثر مواقع باعث تلف شدن خودشون هم شون.
شما صحبت از مزرعه کردین که اینها مزرعه دارن.
درست.
این مردمی که در او ولایاتشان جنگ جریان دارن، مزرعه هایشان دیگه دست خودشان نیست.
درست.
دست دشمنان است. اگر دست خودشان هم هستن، به خاطر مشکلات امنیتی نمیتونن کشت کار خود پیش ببرن درست. و مردمی که امروز از فاریاب، از ولسوالی المار، از ولسوالی قیصار مجبور شدن به کوچ اجباری، به مهاجرت آمدن طرف بلخ، در یک دشت زندگی میکنن. در او دشت نیم مزرعی هست، حتی برای 2000 نفر یک دانه چای آوشیدین است. اینها با او فقر دست و پنجه نرم میکنن، با چیزی که شاید در کابل اصلا تعریف نشده باشه از فقر. ما با یتیم خانه، با یتیم های روبرو شدم در یک یتیم خانه که در یک حولی بود، چندین یتیمی که طفل هایی که پدر و مادرشان و برادرشان و کل کس از در جنگ از دست دادن روبرو شدم. اینها از صبح تا شبشان با نان خشک و آب شیر، آب شیری که اصلا معلوم نیست صحیح هست یا نه، صبحشان و شام بنن. ای اطفال به شهر فرستاده میشن، روزانه اگر کدام مزدوری گیرشان آمد، یک 50 روپه، 20 روپه، 100 روپه را میارن، در میخانه به مسئولشان میته، اگر نبود پناهشان به خدا. اینها با چنین وضعی دارن زندگی میکنن. اینها خانواده قربانیان هست. و یک مسئله مهمتر از این هست که تنها من رفتم با خانومی هم صحبت کردم که شوهرش در پشت سنگر قربانی شده، شهید شده، و در او طرف جنگ هم نیروهای مخالف، اینها هم خانومشان اولادشان امروز بی سرپناه هستن. اینطور نیست که فقط از نیروهای امنیتی ما قربانیانشان با بدبختی مواجه باشه و او طرف مخالفین مسلح که در سنگر کشته میشن، خانومشان اولادشان در یک وضعیت خوب به سر ببره. اینطور نیست. هر دو طرف، بله، جنگ دامنگیر همه هست و دامنگیر همه شده در افغانستان.
خب بعدن با این بر میگردیم که چیم دید شما را بشنیم از وضعیت خانواده های هر دو طرف جنگ. خب فعلا شماره تماس را با شنونده شریک میسازم. شنونده عزیز، شما میتونین با استفاده از شماره تماس سوالاتتون را از مهمان برنامه بپرسین. شماره تماس به برنامه هست 0799 20 35 40. شماره بعدی از 0700 82 27 55. شماره پختوم تکرارم که ولشی لدیش میرود خب استفاده لخبرانی سر اریکه تینگه کری او دخبرانی لمیل منی دخخ پلی پختنی مطرح کری دخبرانی شماره دی 0199 40 15 40. برای شماره دا 0202 15 55. خب بله قاری صاحب پشتون در خط داریم. بله صاحب،
بله مصرین ارسال از ماجه غوری.
بله قاری صاحب میره بانی
سلام و تنسیم این دکم دازاری را دو طول کارکون کوری از اون کتا تو آرگلی درینی ملمانیتا.
علیکم سلام
و نوران دکم دیر سم ملمانه لری سم وزو مطا کریده با وجود دی که دیخو سپرونه سپرونه کلی زیاری استلی قدماتی اولان دی کلی دیر سپرو سخیو جان تشکر. اوز ما یو نظر دی په داسې یو ملک کې چې تر اوسه سیاسي احترام نه وي سوی، چې موږ جوړ کړی تر اوسه عدالت نه وي تامین سوی، په داسې یو ملک کې چې تر اوسه یتیم په ډوډۍ نه وي او یتیم خپل د پلار پلټنه کوي، څوک یې د پلار ادرس هم نه ورکوي، په داسې یو ملک کې چې پخ وي، اقتصادي هم حاکم وي، ناامني حاکمه وي، موږ د داسې حالت سره د سګریوانیو ما ساس د ملمنیسه پښتنه دار از ماځه درځي.
بله قاری صاحب میره باندې ساس غیرز پښتنه مطرحی
ساس د ملمنیسه پښتنه دار افغانستان ته تقریبا سل هراتلن کې دغه مجهوله افغانستان خلک هغه سل چې راځي خپل د سل د جزئیات او تعاملي سل هراتلن کې د ساس د ملمنیسه پښتنه دار په دې حالاتو کې چې تاسو د خلکو د سوزو ځغ نو ترسوي یا ودخل کو تر غوړو پرسوي په دې سوال کې به څنګه د شجی هغه شجی ځغ واره درسي چې انو د ایوان په مقابل کې خرج انو شي نه لري انو پر دوی باندې حاکمیت د مرسلاري حاکم دی، انو دوی په قفس کې ژوندګي کوي. تاسو په ملالي جویا هم د فراوه هغه شیخ پر ځغ په پارلمان کې پورته کی تر اوسه به نو منوشان ورک سو ځغه ورک سو بیا چې ځغ تر ابد ونه ورې دی ادوارهستی ساسو زغ بواوی دلسی او نور شیدی بس پدې
تاسو په ځخ کې هم نوایسي او تاسو پښتوانه د کومه ځای ده
ډیر زیات من خلیص اتمن پښتنه د جواب درکې بلې ماشومان دې د خبرې مشنم کې اسن بلې سلام علیکم بلې سلام را مشنوین بله تشکر بفرمایید که هستین و از کجا تماس گرفتین؟
از بیشتر این خانم که صحبت میکردن
بله نامتون اگر بگوید
عامل اینا گفتن که عامل جنگ در افغانستان
بله
کاملا میر رد میکنم و این دروغ هست هر دو طرف جنگ هر دو طرف هستی فقط به خاطر پول تمامی و باید شود که مردم افغانستان برای باید برسن دولت افغانستان از طرف همه دیوارا همه دروازه را برای مردم افغانستان بسته کن حتی های کراشیوان نمیدونم داخل شوار کراشیوان نیکنم تا زمان پول ندارم
یک اشاره از اینا ای بود که بخاطر پول هم می جنگن یکی از سه مورد را که اینا
مخالفین مسلمان اینا ای چیز کردن و نبود ساخت که فقط اونا به خاطر پول می جنگن اونا از بیچارگی برام گرفتن می شود از اینایشان در طرف مخالفین می در هر دو طرف جنگ می رکم و چرا همه گی این موضوعات که روشن است همه این مشکلات خونسان است همه چیز شما برمالان می سازن بعد اشتزار را کتمان می کنن دروغ می گن طرفداری از حکومت مرکزی می کنن طرفداری از نشانده امریکایی ها و غربی ها زنگی می کنن تمام مردم افغانستان به مشکل تو برادر شما خود فکر کنین گفتم یک کراچیوان یک تکیمانی که پول زورگیری در برمیدار دولتی نمی تواند چطور طالب ملامت میکنی؟
بله اگر
هر دو طرف جنگ پولش امریکایی ها می کنن هر دو دست تمام مردم افغانستان از کار کنن
نظر شما را شنیدیم اگر لطف کنین سوالتان را مطرح کنین
ما سوال میانه نیست که امی هم شیرا و کسایی که در رادیو اینا من گپ میزنن چرا دروغ میگن هر کس خاطر منافعی که مثلا از امو بخش بدس میره نه جبگیری میکنن مقابل خود دستورتی که
تشکر سوال و نظر شما را شنیدیم حتما به سوال شما میپردازیم تشکر از شما بله ایزا شنوانده دیگه داریم میشنیم که هستن از سجوت ماست گرفتن بله سلام علیکم میشنوین بله فکر کنم من سلام را ندارن بله برمیگردیم خب بله سلام علیکم سلام را میشنوین بله بله اینا صدای مرا نمیشنم فکر کنم خب برمیگردیم به سوالات نخست اگر از قاری صاحب پشتون آغاز کنیم از جوز جان اینا در مورد مشکلات دارن که مشکلات وجود داره هنوز هم اونا گفتن ما در یک صلح نامعلوم مثلا من سوال از اونا را شما هم گرفتین اونا گفتن که در چون این وضعیتی که صدای خانم ها در شهرها شنیده نمیشه چگونه امیدوار باید بود به ای که صدای زن ها در مسئله صلح شنیده شه و بعدن و چگونه میتونیم زنای بیشتر بسیج بسازیم به خاطر از اینکه ما بتونیم مدعی خود به خاطر صلح برسیم
یکی از دلیل سفرهای ما به ولایات همی هست که زنان در ولایات صدایشان شنیده نمیشه و ما از کابل
خب هدف بود چی از برگاه شما صدای نار در اینجا نکاس میتین تا حال چقدر شنونده داشتم
من فقط چون من حکومتی هستم و نه مسئول هستم در این ارتباط فقط به عنوانم در اول گفتم هدف به عنوان یک شهروند فعال میرم وظیفه خود میدانم که صدای اینها را به گوش مسئولان برسونم و تا حدی هم من در هر مکانی که میفهمیدم این صدای ما به مسئولان میرسه صدای ما بلند کردم حالا اونها شنیده باشن یا نشنیده باشن اگر شنیده باشن چه اقدامی در این قسمت انجام میتن چه قدمی را بر میدارن اینها بر میگرده به مسئولان
خب شنوندی مرا اگر از کابل خوب اونا تبصیری هم داشتن در این بخش که شما در به یک بخش از او در قبل نشاره کردین که فقر هست و اینا هم دقیقا هدفشان همی بود که فقر در شهرها هم باعث ازی شده که مردم بیشتر نومید شوند در داخل شهرها اگر صحبت کنیم چون شما در اینجا عملا زندگی هم میکنه و کارم کردین در اینجا در داخل شهرها چقدر مردم به تنگ هستن چون ورگا محدودیت ها بالای شهران و از همیشه در بخش کاروبار و در بخش در داخل شهرها مشکلات امنیتی هم وجود وجود داره. بعضن خب مسائل فساد را مشمارت کردن نمیتونیم. در این چقدر مردم از وضعیت جنگی متاثر هستند؟ چون در داخل شهرها ما شما عملا یک وضعیت جنگی داریم.
بله. دقیقا برادر ما به نکته بسیار خوبی اشاره کردن که اون نکته مربوط فساد اداری در ادارات افغانستان میشه و ما در ولایات که رفتم پیشتر گفتم که عامل جنگ هست. چرا هموطنای ما به صفوف مخالفین و دشمن می پیونده؟ دلایل او را گفتم و ای که حتی فکر میکنم که یک قسمت سوال یا نظر امی برادر ما ای بود که کسانی که در کابل هستند، در کلان شهرها هستند، بنابر مشکلات مالی فساد اداری نمیتونن یک کار خودشان شروع کنن یا بنابر مشکلات مالی میرن در صفوف امنیتی میپیوندن. ای بالکل درست است. ما جوانایی را داریم که من یک چند مدت پیش در رابطه با همی یکم از دوستا سوال کردم که جوانهایی را از کابل 16 ساله، 15 ساله، 17 ساله به میدان مردک میره، 6 ماه این ها بینه و بعد به جنگ هلمند و کندوز روان میشن. از نظر تکنیکی، اینها خام خام هستن و اینا قربانی میشن. این مشکل وجود داره و همی که برادرم گفت که یک کراچی هم هست باید پیسه بده، یک بخش مالیات میشه، مالیاتش جداست. اما اگر پیسه بگونه رشوه یا پیسه بگونه زور گرفته میشه، مربوط فساد اداری در حکومت یا در دولت یا در امو اداره مربوطه هست.
بله، در مورد دوام جنگ چقدر امیدواری به این که خب آل خاص همه افغانایی است که ما باید به صلح برسیم، با توجه به وضعیت جاری که گفتگوها هم قسمن ادامه داره به خاطر زمینه سازی به گفتگوهای یا مذاکرات بین الافغانی، امیدواری شما چی است به خاطر رسیدن به صلح؟ آیا نشانه های با توجه به جنگ جاری که ما شما عملا در دو سه ولایت افغانستان با جنگ جبهه شدید روبرو هستیم در چند روز گذشته، چقدر امیدواری وجود داره به خاطر اینکه ما بتونیم به یک صلح برسیم و به امنیت در افغانستان؟
ای که صلح میاد در افغانستان یا نمیه، یا ای که توافقنامه سو میرسه و سرنوشت ما چی میشه، ایره فعلا حتی مقامات ما، شاید سران حکومت هم نفهم، همه معلق در هوا هستن. اما ما میتونیم که یک نظریه، یک احتمال پیش بینی کنیم در ذهن خود، که من فکر میکنم که در اول که طالب اگر ای بار بیاید دوباره وارد حکومت افغانستان شوه مثل گشته نیست، چون دفعه قبل بدون توافق با جامعه جهانی، با جامعه غرب وارد افغانستان شد و این بار تفاوتش دمیجه هست که ایجا یک توافقنامه بین طالبان و غرب صورت میگیره.
خب در مورد نگرانی، ایجا نگرانی های مطرح میشه، ما شما میشنویم در میزهای گرد و همچنان در کنفرانس هایی که تا حال در کابل و در بیرون از کشور برگزار شده، بعضا نگرانی ها از این مطرح میشه که حقوق زنان و آزادی های زنان که ما شما در 18 سال گذشته داشتیم این به فراموشی سپرده نشه و قسم نقص نشه.
ایره اگر بیاییم که در رابطه با توافقنامه بین طالبان و آمریکا صحبت میکنیم، اگر آمریکا بیاید در این توافقنامه حقوق زنان را نقض کنه، اطفال را نقض کنه، خب این احتمال امیال خیلی ها در ذهن خود داره میپروران. اگر آمریکا به منافع خودشان، اگر فقط منفعتشان دور از ارزش باشه، این احتمال میره. اما اگر منفعتشان دور از ارزش نباشه، چون همیال رشد خانوم ها در کلان شهرهای افغانستان یک ارزش است برای حکومت ترامپ، یک ارزش است برای جامعه بین الملل، و اگر اینها منفعت همراه با ارزش را دنبال کنن و به دنبالش باشن، من فکر میکنم که در رابطه با خانوم ها، در رابطه با حقوق اطفال، در رابطه با حقوق بشر ساده پیش نمید.
جانب مقابلشان در شما گفتین تغییرات به وجود آمده، مثلا شما میبینیم که نسبت به سالهای پیش از 2001 این نشانه ها شما میبینیم که طالب هم تغییر کردن، اونا میپذیرن امی ارزش ها.
یکی که طالب ها شاید قبل از 2001، گرچه من نبودم، فقط شنیدم که طالب های قبل از 2001 خانم ها را حتی در مکتب نمی پذیرفتن، اما امروز میاین میگه که ما تا حد نخست وزیری صدر اعظم میمانیم که خانم بیایه پیش. اما ای که طالب چند روز قبل میره در یک رسانه با یک خانم مصاحبه میکنه و او را ناقص العقل میگه، با ای باز دوباره امیدواری ما کم میشه. که اینها افکارشون هنوز تغییر نکرده. ما به عنوان یک فرد، به عنوان یک افغان به ای باور هستم که اگر صلح بیایه یا نیایه ما نسل قربانی هستیم. چون اگر صلح بیایه ما هم دمی فکر هستیم، اونا هم دمو فکر هستیم، فقط درون یک حکومت، درون یک نظام میاییم. اما این نسل بعدی ما و شماست که از منافع صلح، از همی مفیدیات صلح مستفید میشن و ما قشر، ما نسل از صلح هیچ بهره نخواد ببریم به جز از این که شاید کشتار ما روزانه کم شه.
بسیار کوتاه، اگر پیام اخیر کسایی را که شما در ولایت ما اونا دیدین اگر بر ما بگین که اونا خواستشون چی بود؟ بسیار کوتاه وقت برنامه.
یک خواستش یک اطفال ازبک بود که از من خواست و گفت که من میخوایم که امنیت بیایم و بعد از او درس بخونم.
درست.
اطفال بیشتر روی درس تاکید دارن، خانم ها بیشتر روی تحصیل، روی اپشان تاکید دارن، روی امنیتشان، و مردان هم همه امنیت میخواین. در مجموع تمام اقشار امنیت و صلح میخواین.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در
برنامه.
تشکر شنونده عزیز رادیو آزادی. این بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته دیگر خداوند یارو یاورتان.